السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم او دا هم د ازادې راډیو یو بل یو سات خبرونه په دې خبرونه کې چې تخنیکی چارې اکرام مسکنیات برغاړه لري او ری چې د بلخ امنیتی چارواکي د دوی چې تیر شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د پیپل ان نیډ مو سین نه کارکونکي وژلې دي ولسمشر اشرف غنی د دې کسانو وژنه په سختو الفاظو غندلې ده د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د ایران ولسمشر وایي هیواد به تر پایه د سوریې له ولسمشر بشار اسد څخه ملاتړ وکړي او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي خو په سر کې د افغانستان خبرونه چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکې ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د فین موسسې د کارکوونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کار وباله د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاس لرلو په تور دوه تنه نیولې دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو ښوونکو د حکومت له لوري د دوی د حقونو د نه مراعاتولو له امله نن درسې احتساب وکړ د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پین موسسې د کارکونکو وژل وغندل او هغه د افغانستان د پرمختګ د دشمنانو کار وباله له جمهور رئیس څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې یاد موضوع په جدیت سره وڅېړي او عواملین د قانون منګولو ته وسپاري د پین موسسې اجرایی مشر شیمون پانیک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل نه افغان کارکونکو وژل تایید کړل او زیاته کړه چې په دې اړه څېړنې پیل کړې دي یاد کسان تیر شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې چې له سرپل ولایت سره ګډه پوله لري د ناصرګندو وسلوال لخوا ووژل شول تر دا مهاله د یادو کسانو د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د کندهار سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په انتحاري حملو کې د لاس لرلو په تور دوه تنه نیولې دي د کندهار والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نیول سو کسانو د انتحاري حملو په تنظیمولو او د دغه ولایت په وروستیو امنیتي پیښو کې لاس درلود هغه وویل چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی د چارواکو د معلومات له مخې په وروستۍ یوه میاشت کې په کندهار ولایت کې د وسلوال مخالفین لخوا 15 انتحاري حملې شوې دي د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په بغلان ولایت کې یو تن د وسلوالو فعالیتونو په تور نیولې دي په فراه کې بیا د پولیسو پر کاروان د وسلوال طالبانو په حمله کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې د نشي موادو د پلورونکو د نیول په هدف فایل سی عملیات په بریالیتوب سر پر مخ روان دي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې رسنۍ ته وویل چې دغه عملیات د تیر دوه اونۍ را په دې خوا فایل سی او پر مهال یو 115 شپېته د نشي موادو واړه قچک برانی ول سی دي ښاغلی صدیقی زیاته کړی چې دغه عملیات په لړ کې یو 1300 کیلوګرام نشي مواد د پولیسو لاسته هم ورغلی دي او د کابل ښار د څو ښوونځیو سلګونو اوسیدونکو د حکومت له لوري د دوی د حکومت د نه مراتبو لامل نن درسي احتساب کړ دغه ښوونکو ول چې د حکومت لخوا دوی ته ټاکل سوي امتیازات بسنه نه کوي او زیاته کړه چې د دوی سره پر کړو ژمنو عمل هم نه دی کړی دوی د ملي وحدت له حکومت څخه وغوښتل چې د دوی سره کړو ژمنې ژر تر ژره عملي او په وړاندې پرتی ستونزې حل کړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزی وړاندې کوي
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي هیواد به تر پایه د سوری د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي د ایران دولتي خبری اژانس وایي روحانی دا خبره نن په تهران کې د سوری د پارلمان رئیس محمد اللحام سره د کتنې پر مهال وکړه د سوری د رژیم وسلوالو مخالفانو په تیرو څو اونیو کې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو تیره میاشت د سوری په مرکزي برخه کې د پالمیرا لرغونی ښار هم ونیوه د ایران شیعه حکومت د 2011 کال جګړو مخکې هم له اوږدې مودې راهیسې د بشار الاسد او د هغه د پلار د رژیم ملاتړ کاوه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د سوریې د پارلمان رئیس ته وویل په خواشینۍ سره د سیمې ځینو دولتونو غلطه محاسبه کړې او فکر کوي چې تروریستي ډلې به د دوی هدفونه پوره کړي خو ژر وي او که وروسته تروریزم به دوی ته هم ورسیږي د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرستنه کوي. العبادی نن په پاریس کې یو کانفرنس ته په وینا کې وویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. علی بادی زیاته کړه د عراق له پولو څخه د بهرنیو وسلوالو راتیرېدل نه دي ورو شوي او دغه بنسټپاله سنی ډله اکثریت بهرنیان دي. د ده په وینا په تیر وخت کې دا ډله په 1960 عراقۍ وه. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پاریس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژۍ بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړله او د انبار ولایت مرکز رمادي ښار چې د بغداد د لویدیځ په 90 کیلومترۍ کې موقعیت لري د دغه ډلې تر واک لاندې شو. دا په تېر یو کال کې د عراقي ځواکونو لپاره تر ټولو ستره ماتې ګڼل کېږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر تېره شپه وویل د اسلامي دولت پر ضد هوایي حملې به یوازې هغه وخت اغېزناکې وي چې په عراق کې سیاسي پخلاینه رامنځته شي. د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو د موزیمونو د چارو کارپوهانو د دوشنبې په ورځ یو عاجل سور لیست خپور کړ تر څو د عراق د هغو لرغونو آثارو په پېژندنې او معرفي کولو کې مرسته وکړي چې د لوټېدو او په غیر قانوني ډول د صادرېدو له خطر سره مخامخ دي. په پاریس کې د موزیمونو نړیوال شورا په لیست کې هغه آثار معرفي شوي چې په تور بازار کې خرڅلاو معمول دی، لکه مجسمې، د ډبرو میزونه، عتیقه سکې او نور شیان. د شورا پولیسو او مشتریانو ته د دوی ډول آثارو د پېژندنې او په نښه کولو معلومات ورکړي. د لوور موزیم رئیس اژین لوس مارتنیتس وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق او سوریه کې د اقلیتونو د له منځه وړلو تر څنګ د فرهنګ له منځه وړلو ته هم ملا تړلې ده. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونکې الوتکه د دې توغندیو د پخواني زړې ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوي. د بوک توغندیو جوړولو دولتي کمپنۍ د رئیس سلاحکار میخایل مالشیفسکی نن په مسکو کې یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ده وویل د بوک توغندیو پخوانی نمونې لا هم د اوکراین د پوځ لخوا استعمالیږي، خو د روسیې د پوځ په وسلتونونو کې نشته. مالشیفسکی وویل د دوی څېړنه د الوتکې د ټوټو د عکسونو په بنسټ او د عامو خلکو د کتنې لپاره تیاره ده. د مالیزیا د 12 نمبر الوتنې د الوتکې د غورځېدو په اړه مخالف نظرونه لا هم شته. په دې الوتکه کې 293 کسان سپاره وو چې د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپلې خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز د انتقال د پایپلاین جوړولو کارونه پیل کړي. غاز پروم نن وویل پیکینګ تېره اونۍ د سایبیریا د پایپلاین جوړولو چارې پیل کړي. غاز پروم د غاز وویل د لویدیځ مسیر په اړه خبرې چې د روسیې د غازو صاحب له چین سره ونښلوي هم په ښه ډول روانې دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.42. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24.43. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.25. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.23. او په ګردیز کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.10.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یو شمیر کارکونکو چې د پیپل ان نید موسسې ته کار کو وژنه په کلکو الفاظو غندلې ده. په همدې حال کې د بلخ امنیتي چارواکي تاییدوي چې دا نه کارکونکي تیره شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو وژلې دي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور ټپیان دي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې مشرانو جرګه وایي افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي.
د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي که څوک پرې عارضي جزا وویني، که عارض نه وي خوشي کېږي په افغانستان کې، خوشي دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند.
د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو او انجنونو تعلیم ته توجه زیاته شوې ده.
د موږ ټولنه د موږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجابه په اسلام سنبال او ناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولای شي نوی نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت او په افغانستان کې د ښوونځیو او زده کوونکو د حالت په اړه په همدې خپرونه کې یو مفصل رپورټ اورئ. او ازادي او اوریدونکو نس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې ده. دا ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا بلخ امنیتی چارواکي وایي چې 13 شپه په زاري ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د پیپل ان نیډ موسسې نه کارکونکي وشلې دي. د بلخ ولایت د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل شیرجان دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دا 9 تنه کسان 13 شپه د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې په سرحدي سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وشل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دې کسانو وژنه په کلکه غندلې او دی د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو عمل بللی دی. مجیب الرحمن حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي تاییدوي چې د زاري ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یوې بهرنۍ موسسې نه تنه کارکوونکي د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیت قمندانۍ ویان شیرجان دوراني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیپل ان نیډ موسسې نه تنه کارکوونکي تېره شپه د ناپېژندو وسلوالو لخوا وژل شوي دي. دوراني وویل چې د پېښې په اړه د کره معلوماتو د ټولولو په حال کې دی او سیمې ته یې استخباراتي او تحقیقاتي پلاوی هم استولی دی او وایي د لارې د لریوالي له امله یاد پلاوی د خپلو څېړنو جزئیات روس ته شریکوي. دورانی پاړه زده رادیو ته داسې وویل لارا ډیر لري د خلک په مرکب او اسونو باندې تګ راتک کوي. د موټرونو ورتک مشکل دی. موږ د امنیت قمندانۍ د مشر په امر سیمه ته سهار وختي 4 بجې حیات استولای ترڅو د پېښې پاړه معلومات راټوله او عاملین یې وپیژني. د پیپل ان نیډ موسسې مرکز د چک په جمهوریت کې قرار لري چې د بلخ او شمازون په لرو پرتو سیمو کې ټولنیز خدمات وړاندې کوي او له خلکو سره خوراکي مرسته ترسره کوي. په عین وخت کې د بلخ امنیه قمندان سید کمال سادات ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د پېښې په اړه معلومات نه دي تکمیل او پلاوی هم سیمې ته استولی دی. ښاغلی سادات د ازادي راډیو د دې سوال په ځواب کې چې آیا د یادې پېښې د ټولو قربانیانو شمېر 9 تنو ته رسیږي او ټول وژل شوي دي، د کره معلوماتو له شریکولو څخه ډډه وکړه. په عین وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په یوه خبر پانه کې راغلی چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې د هوا د پرمختګ او ترقی دښمنانو د ملي پیوستون نه تنه کارکونکي وژلي چې پکې یو ښځه هم شامله ده. ولسمشر غني دا پېښه په شدیدو الفاظو غندلې ده او ویلي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته یې دنده سپارلې ترڅو د یادې پېښې په اړه هر اړخیز معلومات بشپړ او عاملین یې وپیژني. په عین وخت کې د پی آی این موسسې اجرایي مشر شیمون پاینک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی افغان کارکونکي تېره شپه د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په بې رحمانه ډول وژل شوي دي. هغه ویل موږ د خپلو د نورو پاتې کسانو د امنیت خوندي کولو په هدف هڅې پیل کړي دي. ښاغلی پاینګ زیاته کړه چې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره به په اړیکه کې وي او په دې اړه به تحقیقات پیل شي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو بلخ.
دا مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت کې مو واوریدل چې د بلخ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت په زاري ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو د پیپل ان نیډ موسسې یا پن نه کارکونکي په ډزو وشلې دي. دا پین یا اړو خلکو او د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د هیواد په شمال کې د موسې د نهو تنو کارکونکو وژل په کلکو الفاظو غندلې دي. دا پین موسې نهو تنو کارکونکو چې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ملي پیوستون په پروګرامونو کې کار کاو 13 شپه وشل شول. ولسمشر غني هم په یو خبر پاڼه کې د کسانو وشل غندلې او دای د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلې دي. اجمل تورمان په دړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت د پنیا اړو خلکو موسسې د نهو کارکونکو د وژلو په غندلو سره له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې ملکی خلک هدف ونه ګرځوي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر نصرالدین دورانی د پن موسسې د نهو تنو غړو وژل چې په بلخ ولایت کې د ملي پیوستون د پروګرامونو د عملي کولو په برخه کې کار کوو د هیواد د دښمنانو کار ګڼي. خاغلی دورانی د سه شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې د دغه وزارت او مؤسساتو کارکونکو پوزیان نول او د دولت وسلوال مخالفین باید په داشان بریدینو سره خلکو ته د دوی د خدمتونو د وړاندې کولو مخه ونه نیسي.
متاسفانه بګاد ونی بجې د شپې د ملک دښمنانو په دوی حمله کړې ده او زموږ نه تنه همکارانې په شهادت رسولي. د شهیدانو لپاره مغفرت وړو او د پزمندګانو لپاره صبر جمیل. زه په کلکو ټکو سره دغه عمل تقبیه کوم او له ټولو مخالفینو نه غواړم ټول مخالفین دې اجازه ورکړي ترڅو زموږ همکاران دې ملک په ودانولو کې فلوند واخلي.
د پیپل ان نیډ یا اړو خلکو د چیکی موسسې نه تنه کارکونکي چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت سره کار کولو تیر شپه د بلخ ولایت د زاري په ناامنه ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ورنه سرونه پرې شوې دي. د بلخ ولایت سیمه ای چارواکي وایي چې دغه کسانو یاد ولسوالۍ ته تر تګ مخکې دوی ته نه دی ویلي. ولسمشر غنی په یوې خبر پاڼه کې دغه کسانو وژل چې یوه میرمنه هم پکې ده په کلکه غندلي او دا یې د افغانستان د پرمختګ د دښمنانو کار ګڼلی دی. ښاغلی غنی د کورنیو چارو وزارت ته هدایت ورکړی چې د دغه برید د څرنګوالي او عاملینو ته یې د جزا په ورکولو کې جدي اقدام وکړي. په عین حال کې د پن ماسسې اجرایوي رئیس شیمون پانیک ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه پیښه له خفګانه ډکه وبلله او وی ویل چې د خپلو همکارانو د امنیت د خوندیتوب لپاره به لازم اقدامات ترسره کړي.
We do few steps to strengthen security to
مونږ د خپل پاتې همکارانو د امنیت یقیني کولو لپاره اقدامات په پام کې لرو. مونږ په افغانستان کې له 213 څخه زیات کارکونکو لرو. پرته له شکه چې په سیمه کې دغه پیښې پاړه چړنې روانې دي، مونږ به تر خپل توانه پورې د دوی د کورنیو خیال ساتو او ټول وژل شوی کسان افغانان دي.
د دغه کسانو د وژلو مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلی. دا لومړی ځل نه دی چې د یوې ماسې ملکي کارکوونکي په دغه هیواد کې هدف ګرځول کیږي. په تیره کې هم وسلوالو مخالفینو په ورته پیښو کې د ملکي دولتي ادارو او یو شمېر مرستندویو موسسو په کارکوونکو بریدونه کړي دي. افغان امنیتي ارګانونو په وار وار سره ویلي چې د دولتي ادارو او موسسو کارکوونکي باید لری پرتو سیمو او نامنو ځایونو ته تر تلو مخکې دوی په جریان کې پرېږدي. خو اندېښنې دا دي چې د ورته پیښو تکرار په دغه هیواد کې د مرستندویو موسسو په فعالیتونو خپل اغېز درلودلی شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم اوریدلای شي. د امریکا د برون پوهنتون تازه څېړنه څرګندوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 100,000 کسان وژل شوي او همدومره نور زخمیان دي. د برون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز له لوري د هر اړخیزه څېړنه د جګړې بیه تر سرلیک لاندې په یو رپورټ کې خپره شوې ده. د دې رپورټ نور جزئیات له فرشته جلال څخه اورو.
د امریکا د براون پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو مرکز په افغانستان کې د جګړې له امله د تلفاتو څېړنه کړې چې په هغه کې د وژل شویو زخمیانو او بې کورو شویو خلکو شمیر څرګند شوی دی. په دې کې ملکي کسان، طالبان، نور وسلوال، د امریکا او متحدو هیوادو عسکر، د خیریه موسسو کارکوونکي او خبریالان هم شامل شوي دي. دا څېړنیز رپورټ په عمومي ډول له 2001 تر 2014 میلادي کلونو په افغانستان او پاکستان کې د جګړې تلفاتو ته کتنه کړې ده. د دې رپورټ لیکوالې نیتا کراوفورد اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په دواړو هیوادونو کې د ملکي او پوځي تلفاتو شمیر په تیرو 14 کلونو کې د 1,900,000 کسانو په شاوخوا کې اټکل شوی او لږ تر لږه 1,200,000 کسان شدید زخمیان دي. دی ویلي چې په افغانستان کله 2001 میلادي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي او همدومره شمېر زخمیان دي. میرمن کراوفورد زیاته کړې چې دوی پوهیږي چې په افغانستان کې جګړه پایته نه ده رسیدلې او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې ملکي تلفات د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14% لوړ شوی دی، البته د تیر کال پرتله، او لږ تر لږه 940 تنه په افغانستان کې یوازې په تیرو څلورو میاشتو کې وژل شوي دي. په کابل کې د یونما ویاند دومینیک میدلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عمومي ډول 2,900 تنه ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، او دا په ملکي تلفاتو کې ډېر ستر رقم څرګندوي. مدلی ویلي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی څرګندوي. په 2014 میلادي کال کې 3,690 ملکي افغانان وژل شوي وو او 6,899 تنه زخمیان شوي وو. نو سږ کال په څلورو میاشتو کې د 2014 کال په پرتله 22% زیاتوالی څرګندوي. په افغانستان کې زیات تلفات تر 2001 میلادي کال وروسته رامنځته شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان په حواله د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ لږ تر لږه 1,200 ملکي افغانان په دغه هیواد کې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي دي. د براون پوهنتون د څېړنیز رپورټ لیکوالي ویلي چې ملکي خلک په افغانستان کې تر ډېره حده د وسوالو په حملو کې وژل کیږي. په رپورټ کې راغلي چې د جګړې له امله په افغانستان کې لږ تر لږه 26,200 تنه ملکی کسان وژل شوي. دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د جګړې له امله وژل شوي او نږدې 10,000 ملکی کسان شدید زخمیان شوي.
و امریدل چې تازه څېړنه چې د امریکا برون پوهنتون کړې ده ښیي چې په افغانستان کې له 2001 لومړي کال راهیسې په روانو شخړو کې 1,000,000 کسان وژل شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي افغانستان ته انتقال کړي. دا 15 طالب چارواکي او کلوران د امریکایي سرتیری بو بریکډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته واستول شول. تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
وروسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبان ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمیار د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني، نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي، د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوړونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو. وخت د افغانستان حکومت مکلف ته چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته ولېږل، او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته، او په افغانستان کې که څوک پرې عارضي جزا وویني، که عارض نه وي خوشې کېږي په افغانستان کې، خوشې دلته په افغانستان کې د یوادي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد چارواکو تر څارنې لاندې وو، او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو پر راوستو ټینګار کوي، او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسي جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانی باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې هم یو درسته استفاده وکولی شو. د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجې له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي، او هڅه وکړي چې د طالبانو با نفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
په پکتیا کې ډېر وخت نجونې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، او که بیا پرېښودل شي او د فراغت سندونه هم ولري، نو کار کول ورته د کلتوري محدودیتونو پر اساس ډېر ستونزمن وي. د پکتیا د ښوونې او روزنې ځینې چارواکي وایي چې د نجونو کار ته هڅولو لپاره ورته امتیازي معاشونه په پام کې نیولي دي. نور حال د داود تپان په ریپورت کې اورو.
دا د ولایت د ښوونکو د روزنې عالی موسسې مشر عطا محمد قانې وایي د خلکو د ذهنیت تغییر او عامه پوهاوي کچې لوړوالی د دې سبب شوی دی چې په تیرو دوو کلونو کې زیات شمېر نجونې له درمالمین څخه فارغې کړې دي.
دموږ ټولنه، دموږ اجتماع، دموږ مسیران په دې ضرورت پوهېدلې دي چې موږ باید با حجاب، په اسلام سمبال او په دینی ارزښتونو سمبال اوناسي ښوونکي ولرو تر څو وکولای شي نوې نسل مسیر ته تغییر ورکړي.
نوموړی وایي د دغو نجونو لپاره چې د ښوونکو د روزنې عالي موسسې څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي او غواړي د ښوونکو پایز د معرف په چوکاټ کې دنده اجرا کړي، نو دوی ورته د امتیازي معاش ورکړي امکانات برابر کړي دي.
یعنی د بس د معاش ترڅنګ دوی ته به د معدل بس په اندازه نور مادي امتیاز هم ورکول کیږي چې دا به وناسو ته یو زیری وي.
د قانې په خبره په دې ولایتونو کې کلتوري ستونزې د دې باعث شوي دي چې دوی مجبورن باید د هواري لپاره له بېلابېلو امکاناتو کار واخلي څو وکولی شي د دې ټولنې راتلونکی روښانه کړي. د نوموړي وینا ده چې په دې سیمو کې نجونو ته د کار زمینه برابرول او بیا هغوی په دندو ګمارل غټه ستونزه ده، خو د معرفي په چوکاټ کې دوی ته د اصلي معاش تر څنګ یوه اندازه امتیازي معاش د دې په خاطر ورکوي چې د همدې ګمارل شویو ښځینه ښوونکو ستونزې پرې تر یو بریده هوارې شي.
د بس تر څنګ به 1000 افغانۍ دوی ته د منطقوي تر نامه لاندې امتیاز ورکول کیږي.
نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي په پکتیا کې ډېر نجونې چې د دارالمعلمین او پوهنتون څخه سندونه ترلاسه کړي یا په انجوګانو کې د لوړو معاشونو او امتیازونو لپاره کار کوي او یا په کم معاش دنه کار کولو له امله په کور ناستې دي، خو د چارو د کارپوهانو په خبره په دې ډول امتیازي معاشونو تر ډېره بریده ښایي نجونې وهڅېږي چې کارونه ترسره او شته کلتوري ستونزې هم ورسره له منځه ولاړې شي.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این بمنی فرمی که در بلوی گرگت نیو کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
نن په پاریس کې د کېدونکو غونډې موضوع د عراقي پوځیانو لخوا د اسلامي دولت څخه د دریزې ډلې څخه د رمادي ښار بیرته نیولو. په دې غونډه کې د شلو لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
نن په پاریس کې په عراق کې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو کانفرنس وسو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې د ائتلاف متحدان د هوایي استخباراتو په برخه کې کافي مرسته نه کوي چې د اسلامي دولت د پرمختګ مخه ونیول سي. د وویل چې د مځکني ځواکونو ملاتړ هم کم دی. د ائتلاف غړیو شلو لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو وزیرانو په پاریس کې په دې غونډه کې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې عراق د مې په میاشت کې د رمادي له سقوط سره تر ټولو لوی پوځي ناکامۍ سره مخامخ سو. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې 90 کیلومتره د بغداد په لویدیځ کې پروت دی. د پاریس غونډې په درشل کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هوایي بمباری به یوازې هغه وخت بریالی وي چې په عراق کې ملي پخلاینه وسي. اسلامي دولت سختریز ډلې د عراق په انبار ولایت کې د اپریل میاشتې راهیسې د پښو ټینګولو هڅې کوي. داسې ښکاري چې په پرونی حمله کولو سره دغې سختریز ډلې غوښتل د ائتلاف ځواکونو ته خبرداری ورکړي. پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې یو ډیر لوی ځانمرګ برید وسو. په هغه ځای کې د ائتلاف ځواکونه د ځوابي حملو تیاری کوي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې یو منځدریز شیعه دی باید سنی عرب قبایل قانع کړي چې په دې جګړه کې برخه واخلي، که څه هم دا یو ستونزمن کار دی چې عبادی نه دی توانېدلی ترسره یې کړي. د یوه امریکایي چارواکي په وینا د رمادي له سقوط وروسته شاوخوا 800 قبایلي جنګیالي په رضاکاره توګه غواړي په جګړه کې برخه واخلي او مالي مرستې او وسلې ترلاسه کړي دي. د اټکل له مخې د ائتلاف ځواکونه 12,000 ځواکونه روزي چې د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې ځوابي حملې وکړي. عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د نننۍ غونډې مشري کوله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
کله چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان د کندوز ښار ته نږدې شول، نو دا په تیرو 14 کلونو کې د ولایت مرکز ته د دې ډلې لخوا تر ټولو جدي خطر و. افغان چارواکو چې امنیتي ځواکونه له بهرنیو ځواکونو د جګړې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او تیر کال په جګړو کې درانه تلفات هم لیدلي، په کندوز کې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو د ملاتړ ترلاسه کولو ته زړه ښه کړ، څه چې د فرانسې خبري اژانس په باور د اور وژلو ته ورته ګڼل کیږي. په دې ډله کې د کندوز یو پخوانی پیاوړی قمندان محمد عمر هم شامل دی. نوموړی چې تر دې مخکې د کورنیو جګړو پر مهال په یسخیران مشهورو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، دا د خلکو پاڅون دی او خلک چمتو دي چې د خپل کور، وطن او عزت د ساتلو په خاطر خپل بچیان له طالبانو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته واستوي. خو په جګړه کې د پخوانیو جهادي قمندانانو ښکېلېدل دغه مسئله بیا افغانستان خلکو په خاستوګه سیاسي کتونکو پوزي کتونکو د اندېښنې پیدا کړې ده او ویره لري چې ښایي د دې کسانو بیرته راتګ د جګړو میدان ته افغانستان له یو بل ستونزې سره مخامخ کړي. په دې اړه د ازادي راډیو پر ویب سایټ باندې پراته معلومات او رپورټونه اوریدلای او هم لیدلای شئ. دوستانو د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو ونس پروګرام اوري، خو اوس لجن قال کوزي څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په بلخ ولایت کې د یوې مرستندوی موسسې پیپل ان نید د افغان کارکوونکو وژنه په کلکه وغندله او وایي عاملانو ته باید سزا ورکول شي. جمهور رئیس غنی وایي د دې پېښې عاملان د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي. د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د دې ولایت په دندېغوري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې کړې او تر دې مهاله دوام لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې د نشه یي موادو د پلورونکو د نیولو په هدف پیل شوي عملیات په بریالیتوب سره په مخ روان دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وایي هیواد به تر پایه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ وکړي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازمه مرسته نه کوي. د روسیې د بوک دفاعي توغندیو جوړولو کمپنۍ د خپلو څېړنو په پای کې نن وویل د مالیزیا د هوایي شرکت مسافرونکو الوتکه د دې توغندیو د پخواني زاړه ډیزاین شوي ډول په واسطه غورځول شوې. او د روسیې د غاز دولتي کمپنۍ غاز پروم وویل چین خپل خاورې ته د روسیې د طبیعي غاز انتقال د پایپ لاین جوړولو کارونه پیل کړي.
سباون کاکړ ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سلام پړان کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبه ممکن سبا ته وځنډيږي. د کرکټ فدراسیون اجرایي مشر شفیق الله ستانګزي ازادي رادیو ته ویل چې افغان او سکاټلندي لوبغاړي ټول د لوبي ډګر ته راغلي، خو د ډیرو اورتون لګبل شاید دغه لوبه سبا ته وځنډيږي. نو مړي زیاته کړه چې دوی په دې اړه د روزونکو کرکټ ته منتظر دي چې یو ساعت وروسته به معلومه شي. د یادونې وړ ده چې دا درېیم وار دی چې د افغانستان ملي ټیم په سکاټلند کې په انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوې دوستانه لوبه کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس تر دې مهاله لوبه د بنگلاديش په ګټه روانه ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیره جمعه په یوه دوستانه سیالي کې لاوس ټیم ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو مات ورکړه. د افغانستان او بنگلاديش سیالي د 2013 کال سیالیو لپاره د آمادګۍ په هدف ترسره کیږي. وروسته خبر دا چې د کابل په غازی سټډیوم کې د ماشومانو د ورځې په مناسبت د ماشومانو د ځغاسي سیالي ترسره شوه. د ماشومانو د عدالت غوښتنې د څنګې مسول زبیدی اکبر ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې د سړکونو د سر شونځو او د کابل د ولسوالیو څخه 300 ماشومانو ګډون درلود. اغلی اکبر زیاته کړه چې د دې سیالیو هدف د ماشومانو د مړینې د کچ کمیدل او پر هغوی د درنو کارونو مخنیوی دی. د اغلی اکبر په خبره دغه سیالي د یوې ورځې لپاره ترسره شوه چې په پای کې ماشومان ته تحفې او مډالونه هم ورکول شول. خبرونو
پای. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له بنگلاديش سره په ډھاکا کې لوبه کوي او همداسې به د افغانستان ټیم هم یو ګول وهلی او دواړه لوبه د دواړو خو لوبه یو په یو تر اوسه پورې مساوي پر مخ ځي. په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر تیره اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معارف په سکتور کې د فساد خبره را برسېره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والی مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لاره ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معرف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوالې په تیر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام واړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8 میلیونه 1 سوه 1 اتیا زره. د ښوونکو شمیره نږدې 190,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره، ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعض مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل وروستي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا یو ایس ای آی ڈی په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1.5 میلیون ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8.5 میلیون ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2014 کال په پرتله 1.5 لک زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 78 زده کوونکي لري. خو سوپکو وایي د افغان څېړونکو شبکې دې ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د ښوونځي یوازې 15 ښوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان څېړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په ښوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو ښوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردګ دا تورونه ردوي. ښاغلي وردګ چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی. زه خو
اقرار کوم چې دا راپور درست دی.
ښاغلی بلخی وایي معارف وزارت د منځنیو ښوونځیو لپاره په تیرو 13 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بې اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر اینکه دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنابر امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتین، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه‌ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین‌المللی هم همین شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولي او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود وه. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت چې افغانستان اخیستی افغانستان د وزارت معارف ظرفیت تایید کړی، ورته غړیتوب یې ورکړی او $500,000 یې د دریو کالو دپاره ورته ورکړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسي جرګه کې د ستونزو ډېره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډېره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کرل شروع شوي دي، پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې،
روزګان کې په نورستان کې اولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیر ځوانانو سره جفا شوې ده. علاوه دې نه چې ښوونځي تړلي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویل دا 1% دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا ورنۍ د دې بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت تخربوالی او له همدې څخه د نور ستونزو در مسته کېدو په اړه کړي دي. البته یو یادونه کوم چې دغه خبرونه د آزادی رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت څخه د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه ورځې روزه کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. هیڅ شی په دنیا هیڅ شی نه ژیم ستیریدای. یو من په تاتې یو ډبوکه غوړي چې په 5000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو، خو یو گزاره به وکړو. مګر په لحاظ خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دې راواسي چې زموږ زخمي وسي وینه دې کې یو شکمي عملیات وسي. بس وروره مکې به سره وچا شو. هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خارجي د وینې د درېدو سره یې نسته. یو سړی په لاس ټپي وینه نه شي دروای دا د وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکې وسله. سلام علیکم.
ګورز مړه پیغام دی چې د هلمند ولایت خورا غټ جګړه روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، د کابل د تشکیل ورکړي، دا د اخلاص د بکران اخلاص او ډېر ریښتنه کړو. السلام.
الو السلام علیکم. د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولایت مشر د نور وخت مقامات ته د هله ده چې د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت ته دی فهم وکړي چې هره ورځ چې جنګونه وي طالبان شدید دي او پولیس یې لږ دي. موږ دا د دولت څخه لرو چې دا د شوقي کوټ ولسوالۍ بس ډېر کې شوقي کوټ ولسوالۍ ډېر غټ ولسوالۍ ده چې د پولیسو د داخل پولیسو وس نه پر رسېږي. وسلام. سلام.
سلام علیکم. د روزګان ولایت شریف صاحب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د حکومت سره هله لرمه چې دا غږی یادی دا چې دا ساسو سوالي راشي او ویلي چې په پرمانه سره یادی په خپل ولې کې چې بار جنگ مو جګړي مخ په توپو ولي وای در مغاره نه چې اوس کوم طرفون چې نه پاره طرف نیولې چې نه د حکومت طرف نیولې شو په ما بین یو خپل په هغه توپو په هغه د جوشانې کې بمري کې وای دله. وسلام.
السلام علیکم. زه زاهر خان د چاچمه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام به هداري راډیو ته دادې چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. مسته کم کومه کرانه چې سل په سل کې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. که مسته کومه کرا چې کار سره وشي. نور وسلام. دائم الله.
زه د شي دا ساته ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار سره د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مدني جنازې فاته د راوت ولسوالۍ او د شهید اساس ولسوالۍ دا اوس بهشي غواړي کومک ته اړتیا لري. بهشي شهیدانو ټپیانو مړي باندې ورکړي دي. نه پوهېږم دا اوري جفات یې څه یو کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر یم. روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ د میانده د سیمې اوسېدونکي چې اوس په حال د کندهار پونچون برحال محصل یم. د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې ډیر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لک 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمنځ ډیر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه
اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غرونه چې لاس ته رسېدلي دي ټول وچ او په مځکه هوار پرته دي چې د اردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د اردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي ټول ولس او خلک در به در دي نو د اشرف غني له لاسه موږ هیله کوو چې نور دا ولس در به در نه کړي. وسلام.
مایره زګون محمد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستان د اوسېدون کما د ازادي راډیو د نړۍ د خدمت په تر لوړ مقامات پر ورسېږي. زه د پیوی پوسټ کې کومندار یم چې په لیست مې زه په بوستان جو په سیمه کې د پرون راځي د شروع د تر اوسه پورې تاروز د ډیر پوسټ طالبانو نیولې د نو زر تر زره د متقومه کرا ورسي کورنی تاروز ته مداخله دا و ده د لوړ مقامات سم داخله د چرخه کې ورکې او دوه ورکې دوه چرخه کې د ټول څنګه ول سوالي بس چې دوه ورځې پر وګرځي ته کار پر وکړي بس کار خلاص دی. وسلام. حاجی نظر ګل د هلمند ولایت د څنګه ول سوالي د بوستان جو او سیدن کې نو د کورنۍ کار ورځې ساده د دفاع وزارت تزما د غوښتنه د چیزر تر جره د څنګه ول سوالي تر ډیر پام کې بوستان جو سیمه چې د ګرما او سجاتر پوځي پر د امن ټکا طالبان ونول پرون چې پر دوه تشترون پر مازګر جنگ کې وسته ولې په پوسټو ترنن سار پر لارې باندې د اقواته موټر نه څکلای نه ټانک لای شي ټول لارې باندې د نوم کو د ماحله د نورو مقامات څخه دا پیغام دی واوري او دا کومک تر واسطه زر تر جره کني دا من ټکا څخه کوت کې جو سلام په اختیار.
اور السلام علیکم زه د هلمند سنگین دوله سوالی اساسه سره په تماش کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین پولیس والی د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی دا کما زغوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یو ور عملیات جراش لا سره کم کار دی خو نه ورځ نه دی ورځ جوړ ور دغه پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اورور د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې ورستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشتر رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که څه هم په تیرو خبرونو کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسول، خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا تر چارواکو ورسوو. د ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو، یعنې چې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو، دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد، مساخله او سنگین کې موږ ښه شتون لرو، په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. از مونږ غلو یا عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د اساسي مخه دا و ترڅو دشمن سرکوب سي او لمنځه لاړ سي، ترڅو په دغه دوبه کې بیا سنگین لکه تیر کال غوندې د کملوي ستونزې سره مخامخ نسی. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنگینو کې دی چې خپل دوی دغه عملیاتونه رهبری کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی، زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي، هر ځای به سقوط نه کوي. دا خبره ان شاء الله دا پخوا هم رد شوی، یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي، خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس مونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې، نو کوشش موږ کوشش روان دي ترڅو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زمونږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنگین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تیر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه او د دوی د اسلحې دیپوګان وو، هغه ټول له منځه لاړل. یعنی سنگین داسې سږ کال تشخیص شو چې په تیرو 9 یا 10 کالو کې داسې عملیاتونه نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنگین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضې نقاطو کې شته، نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته ولاړ سي او هغه لوی تعدید د سنگین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تعدیدات چې په ټیټ سطحه دي د پاره موږ هم خپل امکاناتو نه کار اخو، ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو واورېدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپله وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو غږونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمېر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دغو دوستانو اوازونه به په کټ واورو.
بلې، السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سرپرستار پارډي کې یم. زما دا د شرپنجس دا خواهش دی چې دا زموږ په میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي. ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنو تللی سو، وروره موټرټان سره بند کړي دي. اوس به نو موږ کمو لیکم سکینې کې شی لري کې نه لري، او به خامخا په 2000 موټر ارمریز تکړی کړي دی. او وست چې ورور په مټر کې مرګ دی پریږي چې نو کله زړه غافي د طالب نام دی راته چې برکه دی شی د لوري کې نه لوري دا خبره خدای تعالی کو دوا ورکې دی بیا تر ایله کې بل کله نه ایله کې مړ دې ډیر فزا کړی ورور مړ دې ور سره تنګ یو بار گزاره نه دی کوو شین سې نیو دی ورور هیڅ گزاره نه سول سره کولای.
الو، السلام علیکم.
السلام علیکم، ذات لمین د روزکان د ولایت د گیزر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زدا هیله کوم د نور مکافات څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ د اربکیان څخه ډېر فزادي موږ وکړوندې ته نه پرېږدي. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عادل د کاپیسا ولایت د کجاب ولسوالۍ د لنډخیل لیکل نه خبرې کوم. زما دا شرطي څخه دا هیله ده چې د اربکیان یورو کې ځکه دې په عوامو باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. یو سلام ازادي راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه روزګان ولایت شیرافات ولسوالۍ څخه په تمام سیستم نظر اربکان ته ښه په ازادي او ټوټي راته غواړي بیشتر راته غواړي وي او څه کوي نو باید نو راواز او چاته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه نیک بلاد هلمند ولایت څخه دا پیغام پرې ځم. دا په هلمند ولایت کې چې کوم اربکان دي دا زموږ سره ډېر بد وضعیت کې هلته کوم چې دا زموږ پیغام نشي. زه ازادي راډیو ته
پیغام درم. هلمند ولایت د مرجز ولسوالۍ څخه د بادله کول د سیمې سمې د پیغام درنه چې دلته د مالي پولیس سره د ګناه کار د پیسې پر غنه ټولې پر غیر ټولې په بیا په دغه زوجه د افتاریا ټولې پر کاله ټولې د غیر پیغام یو سلام.
زه د کندهار د ولایت د جوړید ولسوالۍ د سینسار اوسېدونکی یم. زه تقریبا کوم چې د عامو خبرې په راډیو کې تاسو نه چرپی چې دا نور مشران په ورسېږي. موږ به یوری نو سړی د سینسار څخه د مالی پروف خدای زیات پټنګ او د دې په ځای د مستخه پیسې غواړي. موږ وی نه کنا کوم ضروري بس او په یم مالی شی باندې په لوړ څه جوړ کړی نشي. دوی دې باندې چې دوی په دوه درې لکه کاله دې سره لتی نو دې څخه زره نو سکه موږ خپل مرکز او خپل خدای دې چې راو مالی پروف مستخه یې سکه په دوه ځای چې دې اکی موږ منته دې ویډیو دراو نه دی نو دا څه سمو راکې سمې یو چې موږ دې زیات پټنګ یو موږ څه څه خبرې لرو چې موږ خبر پر اجو کې څه سپور کې چې دا نور خلک ته ورسېږي. خو څه دې زموږ من کې دې دې به خبرې ته چې تنا کنه کوم ځای تنا کا خبرې ته وکی دا دې په باندې کې وو دې دې په دوه ډول لا کړې ده چې په سمثال ما دې پولیس
زمتي ولا دې من ولایت د مرجې د ولسوالۍ يم. مرجې ولسوالۍ کې محلي پولیس او چارواکي څوک لږ غوټه وتړي زړه پرې شي هغه دې په تکلیف کوي تکلیف ور کوي. نو دا چارواکي او دا محلي پولیس دا څه نه کوي آینده کې څوک خدای اسلام دی اسلام باندې چې خوا بدیږي او موږ اواز تر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله پورې ورسېږي. والسلام.
دوستانو تاسو شکایتونه مو واوریدل. دغه ستونزې ته د کورنیو چارو وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه د ناقص معلومات او بعضې مسائل زموږ سره مطرح کېږي. خو اوس مهال د دوی شمېر زیات شوی او نږدې 1450 ولسوالیانو کې دوی فعالیت کوي. یعنی اکثریت ولسوالیانو کې ډېر محصر دي، اما ستونزې هم شته. خو دا مسله ډېر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت لپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچا یو سطح باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصتا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار او وضعیت رسوي. په څو ولایتو کې چې مونږ ته گزارش رسېدلې وه، هم زموږ د استخبارات او د خلکو نه مونږ اقدام کړی، کسان مو لرې کړي، بندیان کړي مو دي، او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو. نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات مو سره شریک کړي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو د شاغلې صدیقي څرګندونې مو واورېدلې، په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډېر ژر حل سي. اوس په د نورو اوریدونکو پیغامونو واورو چې د نورو بېلابېلو ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رارسېدلې دي.
مطلب خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بیخي د خلکو مشکلات نه، بیخي داری په تاسو بیخي په ښکار روان د ولایت نه، بیخي زیات مشکلات یې وروره خلک یې په بدوی سره کال کال وروره که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه. دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ته لاندې کوي، اباطل ته پورته کوي. سرمایهدار سړی همیشه همیشه کامیاب د محکمې ته هم تیار ده، سروالی ته هم سروالی هم جده په ګټه ده، محکمه هم جده په ګټه ده. سرمایهدار سړي په خاطر د غریب سړي هېڅوک غږ نه اوري. ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې د اشرفغني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلي زه به اداري فساد ورکومه، یعنی هغه لوړې دغه شي سره لا کوم قول چې تعالی الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي. که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي، دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کېږي په یو لرې ولسوالۍ کې کشف کېږي، وروره په یو کنده او غره کې نیول کېږي. د اداري فساد چې رشوتخور غل سرانوال دغه ورور د ادارې په مخ کې نه نیول کېږي. ډېر موارد شته چې اسناد شته، شواهد شته، وروره خو دلته اراده نشته. وسلام فی السلام.
زه د هغه تورخم د لاین ډریوري ما دا هغه کې په لامد خان کې دا شانزه هغه عسکر دي، دا د اوزې شانزه دوی هغه غواړي د اسناد که اسناد ورنه کړو پلیټ کوي، او دا چې پلیټ وي چې بیا دلته ورشو درې سو روپۍ غواړي. موږ اشرفغني دا تقاضا ده چې دا دې مخه ونی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نمی ناحیې څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د قمندانې امنیت د رئیس صاحب سره دغه هیله وه ارزو ده چې کوم کارټونه د سلاو ده د کوم خلکو ته ورکړي دي، حتی هغه خلک موږ پېژنو چې دوی ټکسي چلوونکي دي، دوی شخصي کارونه لري، هېڅ کومه وظیفه نه لري، هېڅ کومه دښمني نه لري. په دې کې دوی هغه خلکو ته کارټونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي، خلکو ته ګواښونه کوي، خلک زیریي. موږ دغه عرض لرو چې دغه خلک دغه کارټونه دوی په خپله بند کړي. وسلام.
السلام علیکم. خلی ولایم دی برخ ولایت خزامت در کومه. از آزی را دو طول کر کن سلام و مبال سلام دی معریف پو دارد که دی معریف تر یاست که برخ ولایت که فساد دی خیام سر سده لگه لاغ دی مکت کتابونه پا بازار که کتاب چه پا بازار چرتیجی مدیران دی معریف سرمالمین دی معریف وقت کتابونه خیلی شل جی شده تاولداران تنور کی او نور پا سرمالمین او مدیران دی معریف د خپلو اجرانو نه رشوتونه اخلي. هغو نه په میاشت کښې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت د معارف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راولېږي، ولسوالګانو ته، چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلوي د پیسو په مقابل کښې معلمین 6000 10000 10000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي، بیا دوی تبدیلېږي خارو ته یا بل ځای ته. دا مشکلات بیخي ډېر دي په ریاست کښې، معارف کښې، په بلخ کښې.
السلام علیکم. زه نعمت الله ماما د شهزاده ماما زوی د قانساده ورور د ارزګان ولایت تګزاب د ولسوالۍ د چونې د کلي اوسېدونکی یم. مور د دولت اصلاحي ده چې موږ په ولسوالۍ کښې یوه کمزورې ښاده ده، باید موږ ته نورې ښادې روا سوزي. وسلام.
وعلیکم السلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبريږي. د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترمو، لکه چې ما په دې خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیکه خرابوي، او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوي وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتونکي دستګاته زنګ وهي نو یو مناسب موقعیت پیدا کړئ او بیا اړیکه ونیسئ. د نن ورځې خبرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.